احمد شبریم دا سجی رادو دا تو بجود خبرونی دا وریدون کی هر کلی تون طالبان د سولې د خبرو د ادامې خبر ورکړي.
دوه ورو په تیلې چې د اخر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکړي.
د طالبانو ویان دا هم وایي چې نن شپه په 12 بجې د اخر اوربن پای ته ورسیږي، خو ګڼ عام خلک پر اوربن ټینګار کوي.
دا درې ورځې به کمی خوشحالي به چې هغه به وروره په سره مور سره برته زموږ د خاو سره خاو.
په دې خبرونه کې د اوربن په اړه له سیاسي کتونکو سره یو بحث هم لرو. آزادی رادیو ته پیژندل شوی سندرغاړی وایي،
آزادی رادیو ګرانو اوریدونکو ته زنرمه زمینی دک سلامونه وړاندې کوم.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم له آزادی رادیو اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د اوربند د دوام لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د اختر په لومړیو دوه ورځو کې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول لږې ثبت شوې، او د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دغه هیواد یو پیژندل شوی سوداګر تاج زاده ځان نوماند کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیل خواوی باید دایمي اوربند ته چې روان وساتي. قریشی پرون له خپل افغانسیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی هم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې شاغلی قریشی ویلي، بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، خو افغان لوري د دوی په خبرو بې باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې ویغونډې ته وویل پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړی دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېتانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چار سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي ځواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې په غور کې د امنیتي وزارت د ارزونې پر مهال پرون دا سپارښتنه وکړه. غور چې له نارامو ولایتونو هلمند او فراه سره ګډه پوله لري، په روسیو څوونیو کې د ناامنیو د څو پیښو شاهد وو. په یوه تازه پیښه کې د فیروسکو دننه یوه نفوذي کس په یوه پوسته کې څلور پولیس ووژل او په تیښته بریالی شو. د جرمني یو شمېر ډیپلوماتانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي جرمني اژانس ډي پي اي ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تیرو دوه لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي، په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر پلمړی او دویم ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې شوې دي. د امرختاب وزارت مرستيال وین میرویس علیزی پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 شپږ مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه یې 80 تنه مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 35,419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راغېدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند لاسه ورکړي.
عامر وختي وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 201 شپته اعلان کړې وي. تر دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمېرې زیاتې دي، ځکه په خبره ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لاپسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرلهپسې ډول یې 40 دقیقې دوام وکړ، 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یوه مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف دا هغې سمڅې له منځه وړل وو چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیږدول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حمله روانې وي. د فلسطین روغتي چارواکي وای ل دوشنبه رئیس د اسرائیل په حمله کې 122 کسان وژل شوی او تر 900 زیات ټپیان دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتل شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپې تکلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبایا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغی جوړې لورې خوش نه کړو، حتی که مقابل لورې له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده تر سره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشر د 14 انتخابات دروان میلادي کال د جون میاشتې پر 13 موشي. اساجر اډو په منځني سپه دولس اشپاشن وی پټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټون بلینکن دا خبرې تیر ماشم له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمه پر مهال وکړې. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړې دي. دا خبری داس مهال کیشه چې ټاکل شوې ده په نشتی ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته هم سفر وکړي. بل لور ته طالبان ویل دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبري دوام پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن داس مهال افغان ولسمشر سره خبري کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغه خبرو وروسته پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پرمختګ ته پر سیمایزو هڅو خبرې کړې دي. بلینکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوی خونړی برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلی غنی او بلینکن خبره داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگتن ته ځي. واشنگتن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دي ورکول شوی. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلینکن په خبرو کې مطرح نه وو، بلکې دوه کې هم تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سولې خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لورې ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغانی مذاکرات د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند هم شتون درلود، ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغانی مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتیله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغانی خبرې داسې مهال بیرته پیل شوي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي، دوی هم د حملو شندولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبان خشونت‌های خودشان را متوقف نکنند،
کچیرتا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او د افغانستان د خلکو پوړاندې ترهګر او فعالیتونو ته دوام ورکړي، له شک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله به جواب پرې نژدي.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویم ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه دروستنه وجل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 و چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه وژل او شل نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر شوانځي د تیر اونۍ پر برید خواشینی وشوده. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. زما همکاره په خپل راپور کې دا ناوی لیکسی لطاتو سر شریک کری.
رجبلی هغه پلار چې دوه لونی د دشت برچی په چاودنه کې وژل شوی، صالحا ولسکلنه او زکیه دیلسکلنه و. دوړه خويندې د دشت برچی د سید الشهدا د خوانزی زده کوونکی وي. رجبلی وای خپل لونی په ډیرو هیلو خوانزی ته ولېګلی چې لوستی شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبره د سید الشهدا خوانزی مخې چاودنې د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحا لوري د یولسم ټولګي زده کوونکي وه او له یوې میاشتې راهیسې د کنکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بله لور زکیه نومېده چې د اووم ټولګي زده کوونکي وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار مکنم، افتخار معنی چې شاهدای ما ورای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوی لور می غوښتل چې ډاکټر شي او بلې هیله دا و چې انجینر شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حمله موږ د پرمختګ للارې نشي ګرځولې. زما دوه نور بچیان خونځي ته ځي، ما هغوی ته وویل چې د خپل خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي په شان لسکونه نوري کورنۍ هم د روژې په وشتمه شپه د خپلو عزیزانو په غم کې نستل. علي جان یو بل غمجن پلار دی چې 14 کلن لوري په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپل لوري په کمو امکاناتو ښوونځي ته لیږله. معصومه د اووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بې وزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاسګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونه هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر خوانزي د شنبې ورځې په دریو پر لپسې چاودنو کې شپږتیا زده کوونکي وژل شوي او سباندې سل نور ټپیان دي. د پیخي اکثره قربانیان د سید الشهدا خوانزي زده کوونکي وي چې له خوانزي څخه د وتلو پر مهال له چاودنو سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د جګړې ځپلې ورزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک درې ورځنی اوربند ته زیات خوشاله دي، خو وايي دا اوربند تمدید شي. د دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړه خوشینه کړي چې ویل دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته د تګ اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. خو دوی بیا هم وایي چې د دې سربېره دا اوربند تمدید شي. دوی په ورته وخت کې د دې درې ورځنی اوربند د تمدید غوښتنه کوي او په دغه اوربند کې اختر سم لمنځه لري. په دې اړه لسمي راپور لر.
په جګړې ځپلې ورزګان کې اخترزی میلې او درې ورځنی ډزبان د پترین کوټ شار کې اخترزی میلې دي چې دغه جګړې ځپلې شار بڼه ورته بدل کړې ده. شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو پشمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه شار هر برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. د ترینکوټ شار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. د دې ترینکوټ شار منار څلورلارې د چې سلګونه ځوانان په هغې جنگولو بوخت دي. دا به د ترینکو شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا به په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درې دېرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جاغه خپل پښو را جماتو زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سرکله کې یا د بل د لاس محتاج، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خاص کونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندو کافی نه دي، دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورمه ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه اول د طالبانو سه دوهم د حکومت سه چې اوربند د دایمن دپاره وایي چې خلک وسا چې دا جګړې ماینونه دغه ورک شي ورورژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د فاتحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د فاتحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیات دي، وره خو ماته د کیپ درک نه معلومېږي، کورنۍ زیات دي، غم پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زتللی و ماده ته دغه اختر شپې تله نه پر شهید کړي و راوړي و دغه کورن دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک زموږ وسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته وویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړي او اوربند یې نقص کړي دي. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړي دي چې پر مهال یو سرتیری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
له ترینکوټ راپور د نغمې په سندره پیل شوی و. وړاندې د نغمې اختریز پیغام در سره شریکوو. په راپور کې مو د اوربند یو شمېر اوسیدونکو په وینا واورېدل چې د اوربند د تمدید غوښتنه کوي. تر اتنیمه بجو وروسته د اختر د اوربند په اړه بحث لا ازادي راډیو اورېدلی شي. زموږ خپرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خپرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا استخبارات له حکومته بهر د هغو سیمه ایزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو لوتلو ډیره مود ورسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپای ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام خی چې د لویدیز استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو رسپانې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. 2 کلن مسعود په تیرو 2 کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو لپاره د خپل پلار پر پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیز استخبارات رسمي همکاري نه سره لري خو مقدماتي غونډې یې کړي. رسپانه وړاندې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای چارواکو او لهغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي، نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور 2 ورځې وروسته له هغه خبروي چې احمد مسعود په یو غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورسپانه وړاندې لیکي سره لدې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي، خو ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړای شي کنه؟ فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ورستۍ او ارقامو یادونه کړي چې لمخې د روانې میاشتې لپاره په کابل کې د نجونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوې دي. د دې مطلب عنوان دی د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم په افغانستان کې تروریستي حمله زیاتې شوې دي. د مې په اتمه نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهدا د نجونو پر خوندزي د بریټ په نتیجه کې 15 کسان چې ډیرای نجونه زده کوونکې وو وژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپیان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل بریټ یادونه هم کوي. د یکشنبې په مخام په یو مسافرونکو بس کې سپاره نه ملکی وګړي هغه محل ووجل شول چې موټر د سړک د غاړې پر ماين برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده، بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوی، خو په تیرو شپږو اونیو کې ډیر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره ده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني، خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي. خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې د پاتې راتلو لپاره د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پاوز پرون په غزه کې پر ځینو سیمو درنه بمباری وکړه. د راپورونو له مخې د 24 دقیقو هوایي بریدونو پر مهال 14 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لور ته د حماس سخت دریځو د اسرائیل پر ځینو ښارونو د توغندیو بریدونه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه د جمعې په ورځ هوایی بریدونو کې د اسرائیل 168 جنگي الوتکو برخه اخیسته و. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل ښودل شوي چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتګ کاوه او توغندي یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو 14 کسانو کې یوه مور او 3 ماشومان هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځ ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو لمخې د 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربند ته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري له تیرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصا جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهراتیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوز او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 130 تنه یې ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمه کې یعنی له 8 بجو وروسته د ازادي په څپو کې د پروګرام تکرار خپرو. په دې پروګرام کې د اوربن په ارتباط بحث اوریدل شي. خصوص په ازادي راډیو ته د نامتو پیژندل شوی سندرغاړي نغمی پیغام در سره شریک کړ.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینوالو ته، زه نغمه زمینی دک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په خاص توګه خپل افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافر ورونو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. نو خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي، که څه هم زموږ زړونه د غمونو لاندې دی، ډیر زړونه به غمجنې، ډیر کورنۍ به غمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریکه یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبوره یو چې اختر ولمنځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ولمنځو، خپل خوشحالیانو ولمنځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼي، چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کیږي. بیا مو اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر، الله دې دا اختر بختور کړي او الله دې زموږ وطن ته سوله او امن راولي. ډیره مننه ستاسو نرمه.
Oh, sorry.
اته بجو دیر شخیش به لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د جګړې شکل خوایي باید دائمی اوربند ته روان وساتي. قریشی پرون لخپل افغانسیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی هم وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسوال مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي جواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې او په غور کې د امنیتي وضعیت د ارزونې پر مهال پرون دا سپارښتنه وکړه. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو او پوځي افسرانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پوی ولی کې چې یو کاپی ډی پی اژانس سره رسیدلې راغلي طالبانو ښکاره خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بدل ویدي سوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اسرائیل هوایي ځواک په جمعه پر غزه خپلې حمله لا پسې شدید کړې. راپورونه وایي په دغه حمله کې چې په پرله پسې ډول 24 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلې شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره واخو. یو بل موضوع لرو، د بحث موضوع لرو. د ازادي سپو کې پروګرام د پنځنبه پر سپور شو. په دې پروګرام کې مو د اختر په درې ورځو کې د اوربند مسله وڅېړل چې څنګه کېدلی چې دا اوربند تمدید شي. د دغه پروګرام یو برخه د سر شریکو
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبان روانه اونې په وی اعلان کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فساد برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اور بند کوي، خو شرط داده چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمه ته نږدې او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واکلاندی سیمو کې نه پریشتي. د افغانستان حکومت د دې اور بند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریشتي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې او ځای شي.
ولې خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسی؟ څه نه ډارېږي؟ جمعه ته راځي، له جمعه نه ډارېږي چې خلکو سره مونږ کوي، له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
په اختر کې د دریم اوربند چې طالبان او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت کوي، په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مند دي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، د دې موږ ډیر خوشاله یو. په زمون دي کې مونږه خوښ ده او د مونږه د اختر خوشاله یو، هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشالي به ډیر سي صدا د ایمي اوربند وګرځي دوړ خووي.
لپکتیا کابل تراخله یو اوس په کابل کې مشت اجمل بخت هم ورته نصر لري.
او اختر خوشاله یو، الحمدلله میوه شانه مخیسه ټول چنه باید ختمه ته تش بس ساتي عمومیت تش بس وسی ساته ساته تش بس وسی زه خپل پکتیا وسیدم کو ولایت نظامات ول نه خبر وطن د خبر ولایت ته بلارسی.
طالبان ویل دي چې د سولې د خبرو په ترس کې به داسې موافقه ته ورسی چې بیا اوربند حمله را واره کړي. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت یې څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغله سویم خبرونه ته شرغله. لمړی براشم عادل جان بهرام نظامی ته، ستاسو په باور افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
په موږ په دوه باندې باورمن یو، کچيري درسوای وی او هغه د وطن ته یو تعهد وی زفه تر کومه دی بده اوربند وغځینی. اما هغه څه چې د طالبان نموار وی دي چې صرف د درې ورځو د پاره دی، اما د افغانستان د خلکو توقع هم ده چې باید فشار په واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي.
حلیمی صاحب ته برښنه. حلیمی صاحب محترم، تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکنه ده چې دا اوربند تمدید شي؟
تیر تجربه د شکودلې ده چې موږ تا تاسو ته تبصره په وکړه ده چې تیر کال شي کله اوربند اوس د خو نتایج په مقابل کې جني احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالي باندې ډیر غوسه وکړې فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بنديان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودل لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پات د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پات نه دي اما زه به یو شی وای مشه بر صاحب خدای دې وکړي او ریزون کې هم را ته غوسه نشي یو څوک وای یو چاره تقصه کول شي یو خور وای ډیر جنگ به کاونو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وای چا ټول شي خور ولې دومره کړتېږي وای درته شي زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي دلته دغه د تیر کال اوربن نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګري شي بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګري شي په جماعت کې سره ورکینی کله خو مونږ ولې د لسمره مینا محبت هغه د خوشحالي او کې شي په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم لوخ کنه ځات وي کم بنوي
یو څه وضاحت ورکې ټوک نه پریش
طالب
کوم طالبان
شه بل صاحب لکه تاسو د ریشب جمهور خبري مو اوریدلې او د طالبانو اعلان مو اوریدل شي یو غوي ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه ته راشي موږ هر کله ورته وایي ځکه بل اخر دا د خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجي موږ په یو شی دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت اما دوی خپل اعلان کې ورته ویل شي نه د دې خاطر باندې چې مینا زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو ډول ساهو ته مسره ورځي
مننه اهلی میسب ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشه او مؤسس عادل بهرام نظامی اغلی نظامی تاسو هم د ته هلمن نوې چې اوربند به تمدید شي که چیرته دا اوربند تمدید نشي که هم عام افغانان د ته هیل لري چې د آرام سا واخلي که دا تمدید نشي د سولې خبرې به کوم خو ولاړ شي آیا د سولې خبرو به منفي تاثیر ونه کی
د ما تاکید په دوه خبره دلته دا دی چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي دکه چې د سولې پروسه روانه ده تاسو فشار د سیمې د هوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نورو خواته دي تاسو دو فشار هم ویني مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکره میز ته ورکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په پای به ونه لري هر جنگ په خپل ختم کې وصول لري یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به اوربند ته تن ورکوي او دی به د مذاکره میز ته کینی
بله
کراغله نه دغه چې د مذاکره میز ته کینه نسته او دا اوربند هم تمدید نشو واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځنډنې شي او تقریبا د سن شوي لکه دا به فلته فلک نه کوم وي اما ځنډنې به شي ځکه چې د خپل اختیار ته کنن موږ حکومت هم وګورو او د طالبان هم وګورو تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظه لري او حکومت نن د نظامی لحاظه هغه تقریبا خودکفا ده اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري نو یعنی دی هغه نسبی وابستګیان لري چې هغه وابستګي به د مجبوری وي چې دوی به د مذاکره میز ته کینی
بله مننه شغله حلیمی د افغانستان ولسمشر د اختر لمنځه ورسته په خپل خبرو کې د پاکستان د پاوز د مشر روسي سفر یو ډول وستایه ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دي او همدارځي ویل چې د قطر له امیر سره خبرې کړې دي کچیرته دغه رقم یو خبري روان وي او لکه د ولسمشر په استناد نو فکر کوي چې د سیمه اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
یو دا د سیمه په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع را اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمه اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر وکړم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمه خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وزي نو ځکه د طالب شاته درېدل دی غوښره کومه کوي سرحد باندې وایي اما نن چې غوی پوه شو چې نه هغه وزي د دې تشویش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېره قرباني به مو ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل سوی. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمرې او با نتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربند به تمدید شي.
مننه حلیمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په یوه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه ده.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو.
ولسمشر اشرف غنی د اختر تر مانځو وروسته په خپل وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. د څرګندونې په سره وور
د سولې په لومړی ټوک باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسو د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دی موگی او په ګډه انشاءالله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ور باندې جوړ کو دا به تاسو شاهدان اوسئ.
شغله حلیمی، لدی ملي ګډون څه مطلب شې ده؟ کوم نوې پروګرام ده د سولې په برخه کې؟
نوې هلی ځلې دی پروګرام نوې نه ده، ما په دا هلی ځلې ګړندې شوې دي. زه به دومره وایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلتماب رئیس جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب ترمنځ ناسته په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلتماب رئیس جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلې. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پی وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول شي، رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي چې نه دي انحصار غوښتونکي یم، نه مې انحصار کړی ده. هر څه چې لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دو اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګه به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دو اتفاق دا دي چې ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هر نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږو.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وکم، ځینې افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی سیده چې یو آرامی براشي، لیکن ځینې لاسته راوړنې چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاسته ورکړي. په تیر بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حد ده؟
زه فکر کوم چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت به ته موږ سولې ویلای شو چې په وکه د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که خزي هک غریب دی که متبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق او حقوق د بشر د حقوق په نامه باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او کچېره یو قوي فیصله وشي او دلته هغه جزئیات راشي په کلیات باندې تدبیر شي او کلیات ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځته راشي. زه فکر کوم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی وي چې موږ د هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې، او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په
حقوق باندې بس ونشي او یو بس فقط د سولې په نامه وشي خصوصا نشي کېدلی.
حلیمی صاحب، لتاسو د یو دینی عالم په حساب پوښتنه کوم، تاسو دا جګړه روا بولی چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته د شرعي وای د غل خاطر جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب شبر صدا ډیر اوږد بحث تر مونږ ته دا جګړه حلاله بللای، دا جګړه روا بللای، د جګړې په هغه طرف کې بو مونږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ ټول نصوص ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزل په هر علت باندې چې د مسلمان وزل بغیر د قصاص او حدنه تغب قران کې ذکر شوی دی بزینه بغیر د مسلمان وزل ناروا دی. هر څوک چې جنگ شروع کوي یو خبره دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوه کولی جنگ به کولی یا به جهاد کولی، یو څوک منکر وایي نه په حکومت کې نه په ملت کې، هیڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دی، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده چې نواقص پکې لري. یا په څرنګوالی باندې خبره کوو، څرنګوالی د دې سبب نه شي کېدلی چې زه وایم چې اسلام غواړم، ته وایي چې اسلام غواړي،
اختلاف تھا نقشہ جوڑ کو آیا عقل سر بدی تصور وشی چی ماؤتا نقشے سر باندھے سرو جنگی حال دا سے ہدف ہم کور جوڑو دی اسلامی نظام ہیچ مخالف رستا ہر ہر سوچی دی اسلامی نظام مخالف تھا اغل اسلام نہ وزی ولی دی مسلمان وزل سی کلمہ وائی اغا روزانی سی اغا عبادت کئی اغا دی قبلی تنمنز کی دا شرعی نصوص دی بنا ان زبیا هم دا خبر کن چی دا بحث دیر وگ دا ای کاش چی زوک دی بحث تا آماده سی او منگا دا بحث ور سر وکلا دی سو منگا دی جانب مقابل بغیر ندین چی ملت وزنی او منگا وزنی او دی جنگ تو تک ورخلی دی جانب مقابل وزل هم دومره دی اسلام دا مخالفت گنو لکه دی دغه طرف تانه کی مخالفت گنو چی دی طرف وزل کی کی زکا اغا طرف مسلمانان چی منگا دی خدای دین پا مقابل کی تاو جن ات لکو چی سوک تک خیریان کو چا تا کافر وای چا تا مرتد وای دی دین رو باسو دی علماء و چی قد آنا دا چی خلق دین رو باسو دی علماء و چی قد آنا دا چی خلق دین ترا داوان چی او منگا دا جن ات لکو والعیاد بلا چی مسلمان تا دین رو باسو بدی رو نوا التهم دے رحم اللہ پنم باندې یو څوک چې ځان ته مفتی وای هغه په ټول ملت باندې تکفیری ټاپه راغوله، منګه بیا هم وای چې هغه بل تکفیریانو نه یي، منګه دغه سړی هم کدی خدای جل جلاله په احکام او رسول الله په حدیث باندې اسلام نه ونوږي، منګه دای بیا هم کافر نه بوله، بنا ان منګه دغه جرأت نه کوو ولی امید من دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خدای خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر مسلمان تکفیر نه کی ترڅو چې مسلمان کافر نشي، دي مسلمان وزن جائز نه ده.
مننه حلیمی صاحب، اخلی نظامی نظر به واخلو، تاسو څه فکر کوئ؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمي خبري وکي او طالبان هم سیاسیون عام خلک دې ته وهڅوي چې نور نرمي خبري وکي، مثلا لدی خبرو سره جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وای طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توند خبري کوي. که څه هم حلیمی صاحب خود خپل خبرو په برخه کې وضاحت ورکو، تاسو څه نظر لرئ؟
کله چې پروسه د سولې شروع کی او په هغه کې یو عنوان یو ادارې ته ورکول کی د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده که هر څه وي، اوس خو موږ د مصالحې شورا په نامه باندې یو ارګان لرو، عامه تام مسؤلیت دی چې دا مصالحه وکړي دواړو طرفو ته او دواړه طرفه دوته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تیره بیا د ژبې نه که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو هغه ډېره مشکله ده چې موږ بیا هدف مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډېره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دوه کړکېچه ووځو. درسته ده ډیره سخته ده، هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو کې ژړلې وي، ځکه ټول مسلمانانو ټول کنکي ځوانانو او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پوهیږم چې ما د کورنۍ را په زړه کې ده، د غرب د کابل غرب را په زړه کې ده، لوګر را په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی،
مسلمان وژنه د مسلمان په ذریعہ باندې د هیات د عثمان غټ غټ مولویان دي او شن پیساب عالمان دي د سرتور سترګم دي تمونه د ډیر خپویې اما ول بیا باید د مظلوم او لوس قربانی د سیاسي معاملو شي دا خو به حتما د سولې به وشي دی به حتما په دو توافق ته ورسی چې په میز سرکینی او د تقسیم 50-50 وکړه اما دلته د ځوانان چې د موږ قتل کی او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو او مسئولیت په خپل د مصالحې برخه خپل مسئولیت نه ادا کوي دا کوم بورد نه لري دا موازی خبره ده چې تاوتریخوال زیاتی وی کینا زیاتی وی دواړو طرفو ته کینا زیاتی وی
د سیاسي چارو کتونکو مسامل شنواره هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته هم شراغلاست وایم اختر مو مبارک شنواره سب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکن ده چې د اختر درې ورځې اوربند تمدید شي
منګه که دا غو ګورو په وسنی وضعیت کې دغه اوربند خو یو خبر او خواله دا چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله راوچته شو دل اوربند پاره کې حکومت دا راوچته کړی و چې منګه اوربند غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې او دې ځل د طالبانو طرف نه اوچې دا یو مثبت خبره ده ولی سره د دې چې دا غو په اعلامیه کې یا د غوې د وړاندانو په خبرو کې کومګه وګورو هغه ویلي چې دوی هیڅ اراده نه لري چې دا تمدید کړي نو په حالت کې چې موږ وګورو چې تمدید چې د افغانستان د ولست لپاره ډیر خدای د افغانانو لپاره ډیر خدای ولی چې تمدید نشي بدبختانه بیا هغه د وینې په ایدل دي هغه بدبختیان دي افغان ولست په خصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره نو په دې اساس باندې چې موږ د حالات ته وګورو خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانیږي چې دا دوام ورکړي د اوربند
شنوار صاحب څه باید وشي پلانډو چې اوربند تمدید شي
خبره دار چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي ځکه چې دغه مجلس د ترکیه چې او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دغه زر تر زر دایر شي ترڅو چې توافق په عمومي سطح باندې ونه شي زه فکر نه کوم چې دایمي اوربند راشي نو په دې اساس باندې لازمی دا چې یاره د ترکیه مجلس او یا عین وخت په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامدار اوربند وشي
مننه شنوار صاحب له حلیمی صاحب او ورو حلیمی صاحب د ترکیه غونډه ته له هم د افغانستان حکومت هیله مند چې دا غونډه به جوړ شي ځکه ترکی خو ویلی چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي
بلې تاسو په دویمه پښتنه کې د جنپاب رئیس جمهور هغه امیدواري وکړل چې لجنو حیاتونو سره کتلې دي او لجنو سره خبرې کړې دي لا هم امیدواري شته او بیا هم مایوسکی ګونه زمو تاریخ نیم شپاره طرف کې هم علماء ست هم عاقلان ست هم د کسان ست چې د ملت په درد وو درديږي یو به هم خپل مشران ته قناعت ورکي باوجود دې چې شاید لیک به سخت په دې چې سیاسيون نظامیانو ته قناعت ورکړل شي ځکه چې حالات ماته معلومیږي ولی امیدواری تر ډیره په هدا پورسته او د مرکز شنواری صاحب د مذاکرات په درشل کې د اوربند خبره وکړه زه متيقین ان شاء الله الرحمن شي که مذاکرات بلا خله په ترکیه کې من هيشه اسلامي هواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هواد الته کې د اوربند خبره د دایمي لپاره ونه شي نو د طويل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي
د افغانستان ولسمشر حلیمی صاحب د اختر تل منځ وروسته د خبرو وکړه څو ورځې مخکې هم تکرار کړی و چې په طالبانو یې شاخ وکړ چې راشي په ویلوه جرګه کې سره کښینو په دې برخه کې د سر دی وړاندیز تر هده ده کنه حکومت د موضوع ته یو څه کار هم کړی
نه دلته هدف دوه درې حالات دي یا به په سیاسي میز سره راځي چې سره جوړ شي یا به مذهبي بحث تر راځي او موږ تاسو یو ډیره تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې یا به جرګې تر راځي زه فکر کوم چې دا دوه خواني طرحه چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل شوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل شوی یو په شاسوي دي یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وګرځي راځي د جرګې په حیث باندې سره کینو جرګمارانو تکینو خو د دې به دا معنی شي د افغانستان نظام خپل مسولیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي دا یو مسولیت ده
مننه هلی میسب اغلی نظامی که لطاسو پشتنه بکم ده خبروانی وقت یو سپ را طوله دو ده یو کم پاته ده که دی تراشو چه چه باید روشه چه افغانان سولی تا ورسی ده ده جرگی وراندی ستاسو خوشته ده استانبول غونده او کنه کما بلا لار هم شده
جنگ نه ده افغانان و نه افغانان پیل کړی دی. دلته لاسونه شته دي، دلته مداخلې شته دي. ما هغه مداخلې باید ګرځېدلې دي چې نن مونږ نشو کړلی چې یو دقیق یو ادرس جوړ کړو او په ادرس باندې سر ټول شو کار پرې وکړو. اما چون په پروسه په دوحا کې شروع شوې ده، کانفرنس د هغه میندګیری په حساب باندې د استانبول کانفرنس دی چې دا ښه دي. دا کانفرنسونه ډېر مهم دي چې حتما د باید کېږي، ځکه د سیمې هېوادونه د نړۍ هېوادونه نن ټول دې ته لیدلې لري چې دا باید هغه رقم کې دی. افغانان په خپلو کتو کې باید پکېني. اما موږ ته مهمه دا ده چې موږ څه رقم کولی شو چې ورته زره مشترکن کینو په یوه میز باندې هغه که موږ انانې نوې جرګه وي چې طالبان یې ورڅخه قبلي وي، ډېره به ښه وي چې په خپل کار کې راشي، کینې دلته په کابل کې جرګه شي او دا مشکل حل کا. ځکه دواړه طرفه کلمه وي، دواړه طرفه مسلمانان دي، پس جګړه په څه ده؟ خو هرڅه چې دي باید خبرو باندې څه حل شي.
له شینوارې صاحب نه به واورم، شینوارې صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ له کومې لارې؟ له جرګې، د استانبول له غونډې، د دوهې له غونډې، حتی د افغانستان دننه یو غونډه؟
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان ته سوله راولي هماغه سې وشي چې په هر ځای کې. ولې خواله ادارې کې خپل افغانان په خپلو مینځو کې کینی، دا بهترینه خبره ده، بهترینه هغه ده. موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه وه، په هغې کې نه خارجي ملک و، نه بل څوک دخیل و، مستقیم مذاکرات و، هغه سوله وشوه. که عین شکل باندې په همداسې مستقیم که په افغانستان کې جرګه کېږي، ځکه که جرګې خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همدغسې کار وشي، ولې که هغې ته نه آماده کېږي؟ د استانبول هیواد دی چې په دلته مخکې هم پیشنهاد کړی و چې اوس طالبانو آمادګي وښودلې ده که چېرته هغه نه کېږي. قطر هماغلته ناست دي، مذاکرات کوي، دواړه طرفونه سره بحثونه کوي. داسې کېدای شي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکې هم ورته یو هغه ورکړی و پیشنهاد چې هر ولایت په هر ځای کې غواړي موږ یې امنیت نیسو. نو خواله دا دی چې د سولې دپاره خبرې که په هر ځای کې دي دا مفید دي که هغې کې یو قدم هم اخیستل کېږي د افغانستان د آینده دپاره او د افغانستان هغه د تخریب مخه نیسي. او خپل وزیر صاحب مخکې وویل، وزیر صاحب حلیمي صاحب، دوی په دې پروسې کې ډېر زیات دخیل دي، دوی ډېر زیات هغه کوي د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کښېني، د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکړي چې وروره دغه جنګ بند کړه. ته خو اوس که د امریکا په خلاف وي، امریکا درته ویل چې زه اوزما، اوس د داخل خپل خلک دی، ولې افغان وژنه کوي؟ د دې مخه ونیسي او پر مخ لاسي. نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کیږي، حکومت باید په هغې کې ناغېړي ونه کړي او ورته ورمخ کیسي او هغه مذاکرات پر مخ.
شینوارې صاحب، طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربند نه غواړي، لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په مهال باندې باید په اوربند باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غوښتنو په شا شي د اوربند د تمدید لپاره؟
دلته مسله دا ده چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو دپاره، نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نه دي ناست. که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کیږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي. وخت به ونیسي که زری که روسه یې خدا به وشي، ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونی ده.
آغلی نظامی، د خپرونې وروستیو ته رسېدلی یو، په لنډو که تاسو ووایاست چې له حکومت څه تمه لري، له طالبانو څه؟
د ما دواړو خواوو نه تمه دی، سیاسي فعال په صفت داده چې هر څومره چې کړلی شي باید گذشت ولیري او زر تر زره په یوه اوربند باندې تفاهم ته ورسي.
آغلی نظامی، عادله بهرام نظامی، د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر، له تاسو مننه کوم. د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر ښاغلي حلیمي څخه مننه کوم، هم درس د سیاسي چارو له کارپو مزمل شینواري څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه راسره واخیسته.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeerl.org.